ستړي مشي دا ونې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي او وروستي غونډې په ارزونې او اندېښنو غږیږي. ترنو لیدونکو د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ونې وویل چې د خزو او انجونو په اړه د طالبانو د سختو پریکړو او دا چې د یو ټول شموله حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري په اړه ډیره اندېښمندي. د امنیت شورا دا ویل چې دا پریکړې د افغانستان خلکو ته نه جبرانېدونکي زیانونه رسوي او د نړیوال ټولنې سره د اړیکو عادي کولو هڅو کې طالبان نور هم منځوي کیږي. د دې سربیره په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د داعش خراسان ډلې او پاکستانی طالبانو چې په ټي ټي پی مشهور دي په ایران او پاکستان کې خونړي بریدونه کړي دي او د خپل حضور او فعالیت پراخېدو قوت ښیي. د افغانستان د ملي ثبات او پخلاینې د ارزولو لپاره منګه دوه مهمو ملمنو ته یا سیاسي او نظامی مجربو ملمنو ته بلنه ورکړې ده چې یو د افغانستان د وسلوال پوز په خوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی صاحب د چدلته په استودیو کې را سره او بل سیاسي څېړونکو او د ملي مصالحې د کتاب لیکوال فقیر محمد ودان صاحب د چ په اسکایپ زمونږ بلنه منلې او موږ سره به دوه درنو ملمنو ته ستړي مشو په خیر راغللې او اجازه راکړي ودان صاحب چاوله پښتنه تاسو سره مطرح کوم د افغانستان دغه وضعیت تاسو په نظر کم لوري تر روان دی که یو لنډ ارزونه خپل موږ سره شریکه کړئ؟
مننه آشنا صاحب، خوشاله یم چې تاسو ترانه پروګرام کې سم اخلم. مننه. تاسو نه دوخه کریمی صاحب ته تاسو تخنیکی هم کارانه ته د امریکا غک رادیو تلویزیون محترم و ریدون که تا سلام و احترام دارم.
منن
کلا چه در افغانستان وضعیت مسئله مطرح کیگی عمدتاً دیدی هم در نی ارخونه هم خارجی ارخونه او پا این حال که اقتصادی وضعیت، اجتماعی وضعیت، فرهنگی وضعیت، امنیتی، نظامی وضعیت باید وسیع رسی چې دې ټول خواب سیرل د نن نه پروګرام د اوسرینه بلک راخوي بنا ان ځوړ معجز او ډیر مهم مسایل ته په دې حقلا نظر واچو.
سم
ورسی هم داخل د افغانستان کې هم منطقه او هم نړیواله سطح ځنې تحرکات ورېدل شو چې ور بیا افغانستان اوزا د جهانی سیاسی سیرل مرکز توجه زانترا جلب کرد. دغه وضعیت و خود لچه افغانستان لا هم دیر مهم موضوع بدل شویده پا بین المللی او نړیوال سطح کې. دی وضعیت دننه بوده طالبان د دو کالو نه زیات موده کې او خوده چې نه یوازې خپل وروسته پاتې او بنسټپالنې افکارو او اندېښنو او سیاسي نظامي موخونه، فرهنګي موخونه او عقیدتي موخونه نرمش نه ښایي، بلکې ورځ تر ورځه خپل دریز لا بنسټس کوي. د سیاسی برخه که دنن افغانستان که طولو سیاسی جریانات و احزاب و او بیل بیل فکری عقیدتی جریانونو تا کاملا نه اویل او رسمن اعلان که چه گند او ده گند مبارزه و تلاشونه برخلاف ده افغانستان ده تیرو تجربه پربنسد او نړیوال ارزښتونو پربنسد دوی منع کرله.
بله،
گوندی تو بغیر د طالبانو د عقیدتی سیاسی جرم بلکی او روسته او رازه و خود لچه دوی پراخ حملات د سیاسی احزاب و کارون و رهبران دوانده بکرلا و دوی زندانون سواسته بود. ده اقتصادی ارخا د ملل متحد رسمی ارقام خواهی چه هم دقا روست ده شم میلون نزیاد انسانان دورزنه خوالو او لباس ده پاره سرپانه ده پاره زیاد محتاج دی. اقتصادی امنیت نشته بیکاری تقریبا ټول پخوانی مسلح خو منسوبین بیکار شولل خزه چې د ټولنې 50% خلک د کارونو نه اکثرا اته نه 50% نه 50% ځواب شول او کورونو ته کې نسل هغه نه زیات ملکی مامورین متقاعدین چې هغه معاش باید تقاعد معاش ترلاسه کول د دې په نامه چې دا شرعی نه دی حرام دی تخپل کلنۍ تادیه شوی مالی امکاناتو نه محروم شو د ټول د هوا باز زلزله او نور حوادث ټول لاس تاس ورکړي اقتصادي امنیت اقتصادي وضعیت د بخوانه ډیر بد کړی دی فرهنګي برخه کې هغه پر ډیر زیات د وسایل اطلاعات جمعي تهدید لاندې دی مکتبونه تهدید لاندې دی د ښځو کار تعلیم تحصیل
صحیح
حتی مدني ټولنه کې د هغوی موجودیت شوی دی
ودان سه ما تقریبا ستاسو جواب واخستو لیدونکو واخستو ز چون د نورې برخه باندې ځانګړي پښتنه لرم ز ستاسو د حضور نډیر استفاده نن کوم چې تاسو معمولا پروګرامونو کې نه یاستئ دونه نو هیله ده چې اوسې ز بل پښتنه دلته د کریمی صاحب نه لرم خصوصا د یو بوت چې تاسو ډیر داخلي مسایل مطرح کړل یو بوت بل د ترګری موضوع ده چې ز پاغي باندې نظر اخلم به تاسو کولای شئ ورسره تبصره وکي او لیدونکو تم دا یادونه کوم چې دلته کده طالبانو د حکومت استازي نشته چې معمولا زمنګ بلنه نه مني نه راځي اما دا غوي عمومي بیان داده چې په افغانستان کې شریعت تامین کړي او په تاریخي لحاظ امنیت تامین کړي دي او ټولو ته خپل حقوق په شریعي چوکاټ کې ورکړي دي دا غوي رسمي دریض دي دلته غواړو چې ذکر کو کریمی صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي په افغانستان کې او په سیمه کې د غوړستۍ او پیښو ته کتو خصوصا ترګریزو پیښو ته په کتو باندې فکر کوي چې د داعش خراسان په شانډالا یا ټي ټي پی چې پاکستانی طالبان ګڼل کیږي دوی یو ځل بیا په افغانستان کې خوندي ځان ته پیدا کړی دی چې افغانستان آینده او سیمه تهدید کې وګواخي
جناب آشنا صاحب تاسو ته او ډېر عزتمن محترم ودان صاحب چې زه د ارزیابیګانې همیشه تعقیبوم او زما سره یو خاص ځای لري دی او د فخر وړ یو شخصیت دی او تاسو ټول تخنیکی همکارانو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم زه باید تاسو ته پوښتنه په ځواب کې لاندې داسوم چې داعش یو تروریستي ګروپ دی دا ګروپ پخوا هم په افغانستان کې و اما افغانان نو یعنی په افغانستان کې نه دی روزل شوی د باندې نه راغلی چې البته کچیرې موږ دغه د دوی راتک افغانستان ته چې دوی په اول کې په سوریا او په عراق کې راپورته شول پاتیدل د دې ځای نه راغلل ختیځ خواته یوازینی لار زما په اند چې دوی افغانستان ته راځي او استفاده ورنه کوي هغه د افغانستان د پاکستان له خوا ده یعنی د ایران منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو لکه چین امکانات او احتمالات ځنی وینم چې داعش ولې غنې استفاده کړې وي او تر کوم ځای پورې چې موږ د داعش له نامه سره آشنا شوي بلدیو د دوی مسیر پاکستان زالی په پاکستان کې او د غیزنه په افغانستان کې دی د دوی هدف هم چې دوی ځانته داعش خراسان څنګه وای هدف یې البته بنظمی جوړول او بیامنی جوړول په افغانستان پاکستان ایران او تاجکستان دا زما په نظر دغه حوزه د دوی هدف دی نو د دوی فعالیتونه د یو توریستي ګروپ څیر هغه د عسکري په اصطلاح هټ اورن تاکتیک دی هدف ولي او زی لسیمه وزي دوی مخامخ تر ډیره په سیمه کې نه پات کیږي ولې دوی ډیر ښه تجربه او ښه تربیه شوي دي دوی ځان ته هدف تعینوي سیمه تعینوي ورتک ته نیوی څنګه ورشي او په کومه خاطر څنګه ووزی څومره د هدف لپاره قوت پکار دی دا قوت د شونه دی پښله پښه ټول سنجوي بیا په هغه سیمه کې عمل کوي فعلا د دې موجودیت شته نو په کرمان کې په خوشو یا بلځه کې وشو په مجموع کې د هیڅ مسولیت لري او دا چې د هیڅ غړي د کوم هواد نه دی دوی په دې سیمه کې اوس ریکروټمنټ لري
خو یان تاسو په یو ډول په افغانستان کې لوی خطر ګڼئ نو اوسنی حاکمیت هم خطر
هم او کدی دې مخ وننی ولشي دا نور من انکشاف کوي ام پوسیما کې جلب جذب کوي ام له نور هیوادونو راځي د دوی سره یو ځای کیږي د دوی غړي زیاتیږي نو د دې مخنیوي حتمان پکار دی چې هم په دې کې حکومت د طالب حکومت مسولیت لري چې مخېونی شي او هم نړیواله ټولنه ځکه چې موږ په خپل طالب سره هم مشکل لرو نړیواله ټولنه هم سره مشکل لري بنا زما په ان د ملل متحد په چوکاټ کې نور آزاد دنیا آزاد نړۍ باید په دې سترګې پرچینه کې افغانستان حالت لنګدې نه وڅېړي څنګه چې ودان سی بویل د هر خبره زه تاییدوم او نه تکراروم ضرورت د تکرار نشته ټول هغه څه چې دوهل واقعیت دی هغه ته په سترګو کتو سره زه فکر کوم چې نړیواله هیوادونه ټولنه باید افغانستان ته توجه لا نوره زیاته
شي معلوماتو ته باید ویو چې نړیواله ټولنه چې ملګری ملتونه یې پر راس کې مشي کوي او د یوناما دفتر په کابل کې دوی یو غونډه کړې ده چې د دسمبر 9 په 2023 کال کې او د افغانستان ارزونه ورکړه بل غونډه په فبروري کې بل په مارچ میاش کې کیږي دوی غواړي چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د تعامل یو لار پیدا کړي او مشترک او یو همغږي چې هغه کې څنګه کولای شي چې د افغانستان کې د شرایطو مطابق د خلکو د خوښي مطابق هر څه راشي زه راځم ودان سپ تاسو سره د پښتنو شریکوم په مجموع کې د ملي تفاهم او ثبات ټینګیدل په افغانستان کې و د ټولو غوښتنه د اکثریت افغانانو او نړیواله ټولنې غواړي خو تر ټولو لوی سونځي چې هغه پکې په خزو کار باندې محدودیتونه دي او د نجونو د تعلیم او تحصیل بندول دي چې خلک ډیر خفه کړي او نړیواله ټولنه په مجموع کې ډیر انتقاد پامدغه برخه کوي تاسو په نظر چې تاسو کریمی صاحب د افغانستان د معاصر تاریخ په 13 یا 14 کالو کې ډیر مهم سیاسي کډرونه او نظامی کډرونه پاتې استي څو نظامونه مو ولیدل او حالات او تغییر او تبديل مو ولیدو او د ملګرو ملتونو دغه نقش تاسو ولیدو اوس وخت د طالبانو په شان یو ډله چې په ټول افغانستان ځان حاکم غنی کم فرصتونه لري چې هغه د نظام د بدلون هغه بد تجربه چې د جګړو په ذریعہ کېدی و نشي بلکې د یو تفاهم او ملی روغې جوړې په ذریعہ باندې راشي دغه فرصتونه تاسو په نخښه کولای شئ یادولای شئ
آشنا صاحب د ملل متحد د یو دیرشم د دسمبر قطعنامه افغانستان د معزلی د حل لپاره یو فرصت مساعد کړه د دې فرصت نه کېدای شي د افغانستان د سولې او ثبات او استقامت هم استفاده وشي او هم که دغه فرصت درک نشي او بیل بیل ارخونه یې ونه سنجول شي متاسفانه افغانستان یو بل ناخواله او ډیر خونړی خاطر وردرومی بنا پر دې ستاسو د سوال په ځواب چې دغه فرصت نه څنګه مثبت استفاده وشي او د سولې او ثبات لپاره استفاده وشي دا هغه وخت کېدای شي چې واقعا هم نړیوال په سطح یو اجماع منستر شي چې دغه اجماع عمدتاً په دې مسأله تاکید شي چې افغانانو سره کومک وکړي چې خپل افغانان د دغه وضعیت د وتلو لپاره د ملي منافعو پر بنسټ سره راټول شي دغه افغانان بلا استثناء ټول مطرح اړخونه
ملي منافع ودان سبو وخدا خپل د یو سوال برخه د ډیر خلک ډيري ګرو یا ډيري ډلې د ملي تعریف ملي منافع او تعریف مختلف غني کتا سو د دوه درې ټکی ملي ارزښتونو پونم یا منافع پونم یاد کوي څه وایي مثلا
د افغانستان سیاسي استقلال امزکنه بشپړتیا دی د افغانستان سیاسی استقلال د افغانستان ملی وحدت د افغانستان ترقی پر لور حادثه بیل فکتورونه بیل المنتونه دا ټول هغه عمده مسائل دی چې د افغانستان ځکه نه بشپړتیا چې ډیر همدغه وس تلاشونه کېږي مخرب عناصر او میکروبونه لګیا دي کار کوي دا ټول هغه اساسي اړخونه دي چې د ملي منافعو تعریف پکې راځي
صحیح
دې اساس په دغه بنسټونو لګیا ټول هغه قوتونه زه په دې عقیده یم چې هر قوت سیاسی قوت سیاسی نظامی قوت خپل ټولنیز پایگاه لري د خپل ټولنیز پایگاه پر بنسټ او ظرفیت حق لري چې خپل نقش ولوبوي او دا هغه وخت کېدای شي چې یو دیموکراتیک فضا مسائل شي چې د افغانستان خلک خپل واقعي نمائندگان ته څوک دوی غواړي
خو طالبان وایي چې دغه دیموکراتیک پروسی او بیرون نه د نظریات او اجنډا وراتک د پدې څلوخ پینڅلو ښکالو کې ناکامه وي او موږ د افغانستان ولست د سیو نظام په کار دی لکه اوسنه چې معمولا اميري خلک هم نه ګوري وایي چې د سیو یو حاکمیت په کارو چې شریعت تطبیق کی فکر کوي دا موثر دی دا ډول
طالبان خپل ټول کروڑا یو پردی لاندې یو ساتر لاندې پټلی هغه شریعت ده او د دوی تعریف د شریعت نه بر خلاف د هغه برداشت او تعریف دی چې د افغانستان ډیر معتبر دینی علمی شخصیتونه داغینه لري منطقوي علما ولري جهانی ډیر معتبر مراکز اسلامی مراکز داغینه لري هغه تعریف چې طالبان د شریعت نکي هغه تعریف دی چې د افشا شوي اسنادو په پرتله چې د آی اس آی مصنوعي ملایان دوی ته تربیه ورکړې دوی ځینیتونه کې جای په جای کړې دي او یو خاص نظام چې هغوی غوښته افغانستان باندې تحمیل کړي کرنل امام خپل کتاب کې د دې پاکه ډېر وسیع فکر دي چې نه دوی امنیت شریعت د واقعي شریعت سره تطابق لري دوی کرونه په دغه برداشت واقعي شریعت سره تطابق لري
صحیح بله او ما نه نه او شو او بخې غوړم چې همدغه برخه کې کریمی صاحب داخل کوم چې د دوی نظریات پکې راشي یو یې دا چې ډیره لوی کېږي هغه دا ده چې د اوسنی طالبانو سره پاکستان ایران چین او حتی نور گاونډي هیوادونه لري او نږدې لکه روسیا دوی ډیر تعاملات ساتي سفیران نمائندگان قونسل ټول ورلګي خبري کوي او دا د گرفت لري خو اساسي پښتنه ایران او پاکستان تر اجي کېږي چې کریمی صاحب نه پښتنه غوړم وکم کریمی صاحب تاسو په باور باندې د پاکستان ایران غټي د طالبانو په حاکمیت کې څه دي چې دوی خوشاله دي او غواړي روابط ورسره ولري او حتی دوی تجارتي روابط ډیر پراخ کړي دي
جناب اشنا صاحب ظاهرا چې اوس موږ ګورو واقعا چې ایران او پاکستان په تجارتي مسایلو کې بل خصوص ایران طالبانو سره یو څه نږدېوالی لري اما د دوی سره دا خوف شته چې د دې انکشاف یا د دوی دغه کوم نظام چې دوی غواړي او هغه شریعت چې ایسای دکتې کوي دا د هیڅ په ګټه نه ده نه د پاکستان په ګټه ده نه د ایران او دوی دا شی درکړي نن ورځ پاکستان سره لدی چې طالب یې اوس هم په اصطلاح د دوی سره ښکیل دی د دوی د پالیسۍ مطابق عمل کوي ولی په پاکستان کې هم حالت ترنګړی دی هلته هم امنیتي وضع ورځ په ورځ خرابیږي نو په دې حساب پاکستان هم د دې خطر ویني چې آینده کې که چیرې د دې بنسټګرو افراطي ډلو مخنیوی ونه شي د پاکستان سرنوشت به معین شی وي لکه د افغانستان کله چې خبره د شریعت کیږي هغه شریعت چې علما وایي لکه د ازهر علما د مصر علما د سعودي عربستان علما د اندونیزیا علما د خو ټولو د طالبانو کړنلارې رد کړي دي او نن ورځ موږ هغه د اسلام مرکز چې سعودي عربستان دی کور چې کومه خاطر روان دي ا دې خزو حقوق د تعلیم او تربیه حقوق نور مدني حقوق چې په سعودي کې خزو ته ورکول کیږي چې هغه مرکز د اسلام دی او قانوني او شریعت دی ولی طالب دومره په دوګم شکل سره په خزو او نور باندې د فشار راوړي چې د شریعت پر نامه لاندې دوی حتی د دې حق نه لري چې او مسکا وکړي د دې حق نه لري چې په یو ټولنه کې خبره وکړي ته د هدا پورې دیکتاتوري او وحشت روان دی نو دې ته مونږ د شریعت نوم ورکو شکر ورکو زه فکر کوم چې دا به ګناوي نو موږ ټول مسلمانان یو کوم یو د اسلام یا د شریعت مخالف ولی په یو شتمه پیړۍ کې خو اصلاحات ضرور دي په شریعت کې کیدای شي چې لارې آسان لارې او مشکل لارې دواړه ولټو او زما په نظر اسلام یو معتدل دین دی هغه واشت او داشت نه مني او په همدې دلیل دی چې نن ورځ عربي نړۍ سعودین نیولې تر مسه ټولو پورې څومره تحولات پکې روان دي څومره اصلاحات او ریفورم پکې روان دي ولی موږ د ریفورم نو وروسته پاتې شو نو زه دا ضرور بولم چې ایران او پاکستان هم باید په دې فکر وکړي او د طالب سره داسې ملګرتیا او دوستي ونه کړي چې باعث د بربادي د افغانستان شي ځان هم باید په نظر کې ونیسي چې دا اور د دوی کور ته ورتلای شي او نن ورځ موږ دا اور وینو چې پاکستان کې بلیږي
دا ستاسو د خبرې په امتداد باندې یاد کوم دا اونۍ د امریکا خارجه وزارت یو اعلامیه ورکړه او په هغه کې د پاکستان تاجکستان او بخی ترکمنستان عربي سعودي عربي تاجکستان او روسیا نیکاراګوا او څونور هیوادونه چې ایران او پاکستان په دې لیست کې شامل دي د ځانګړي اندیښنې وړ هیوادونه وګڼل لیست کې شامل کړل چې دا د اندیښنې وړ هیوادونه دي یعنی دا تاسو چې کوم اندیښنه مطرح کړل چې ممکن تروریزم یا بل هر څه چی خو دغه د اندیښنې وړ یاد شوی دي ودان څه غواړم تاسو سره د تاسو ورستۍ خبرې ماتم پښتنه پیدا کړل او تاسو امیدواریم دا و چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې یو طرحه یا یو ادرس چې ډیر ټولو ته د منلو مهم دی او امید بخش کو امید ورکون کده ما مخکې څه خبرو کې یاد کړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي میاشت کې یعنی په فبروري میاشت کې د افغانستان د وضعیت ارزونه کوي او بیا بل په دوه دوم په نامه کانفرنس جوړی چې فکر کوم مارچ میاشت کې به وي خو تاسو په نظر باندې چې د نړیوال ټولنې د یو ځانګړي استازي غواړي مشخص کی چې د افغانستان سره او طالبانو سره به د نړیوالو د تعامل او تفاهم رامنځته کولو لپاره یو لار پیدا کی چې مخکې لاړ شي چې څنګه اصلاحات راشي دغه ادرس او دغه هڅه مفید ده د تاسو مهمه غنۍ یعنی یو ځانګړي حل لار غنۍ کې فکر کوي چې افغانان چې بیرون خصوصا میشتي لکه تاسو لکه کریمی سی بیا نور داسې کسان چې مجرب دي دوی په خپل ابتکار او لاس په کار شي او یو نمائندګی رامنځته کی تاسو په دې اړه باندې څه وایئ
زه په دې اخیرایم چې د افغانستان ستونزه بین المللي اړتري منطقوي اړتري او دا یو واقعیت دی ولو تاریخ واقعیت دی بنا ان زه معتقدم چې ملګری ملتونه د دې لپاره د حساونه د یو مرکز پای د تشویق د یو مرکز پای مؤثر تمامې دی شي په دې شرط چې ملل متحد خپل اوکې د جانبداری ونه لري دی او اړخ مخکې د وای ټول هغه سیاسي قوتونه ملي قوتونه مستقل قوتونه هغه قوتونه چې خارجي استخباراتو سره چې متاسفانه د افغانستان میدان د خارجي استخباراتو د فعالیتونو میدان ګرځیدل هغه نه پرته واقعا ملي کډرونه علمی کډرونه قومي کډرونه مذهبي کډرونه چې دوی خپل کې خوش لري خپل کې پایګه د پاند لري دوی سره راټول کی زموږ په انم کې دغه سیاسي او فضا مستر شو ملل متحد هم کو کی او جهاني حمایت هم د ملل متحد پریکړو څخه وی چې تر اوسه پورې د امنیت شورا واحد پریکړه واحد په نامه دغه مسأله خي هغه چې د عمومي فرمولونه حل شامل شوی دی اما زه مطمئنم راتلونکي جلساتو په کې تاسو ورته اشاره وکړه دغه عمومي فرمولونه سپړل کیږي جزئیات ته داخلي کیږي او لاره خي او میمرم دغه لاره کې هم ملي قوتونه مستقل قوتونه سیاسي دولتی کادرونه خوانی چې تجربه صاحب دی دوی خپل نقش او ونده ولوموي او هم طالبان دوه لارې لري یا باید دغه لارې ته دوی تمکین وکړي دغه لارې ته سر کیږدي او یا به دغه بغاوت ته چې د جهان او د ملي ګرایشاتو په مخ کې تر اوسه ښودلی دی که دې ته ادامه ورکړي که هر څومره ځواکمن هم وي د خلکو د ارادې په اساس د جهانی ارادې په اساس تجربه ښودلی دی د افغانستان د تیر 50 کالو نظامونه وښودله چې دوی په مقابل کې هر څومره که جابر نظام وي که دکتاتور وي که یا کتاس نظام وي په ځان منلې باندې حکومت نشي کولی او طالبانو ته هم مفید دغه ده چې باید دغه خطرات ټول دوی درکړي او یو ملي تفاهم دپاره آمادګي وښيي.
مثلا که یو مختصر راته وي فکر کوئ ملي تفاهم د یوې لوی جرګې د لارې راځي که ولسي مشران راټول شي په څه ډول ټول شي که په طبیعت کې متخصصین راټول شي یعنی څنګه وشي دغه ملي تفاهم؟
ډېر لوی ملي سرمایه لرو هغه لویه جرګه ده. لویه جرګه هغه ملي افزار دی چې تیرو بحرانونو کې خپل مؤثریت ښودلی دی او د بحران حل لاره ده. البته په نوي ترکیب سره چې د وروستی 10-15 کال کې د سلطنت نه نیولی تر اوسه پورې لویې جرګې چې ظاهر شوي دي خو نه یوازې قومي مسلې مشران بلکې سیاسي اکادمیک کارونه دوی هم پکې سام اخیستلی دی او لارې پیدا کړی دی او معضلات حل کړی دی. زه په دې عقیده یم چې لویه جرګه بیا هم دقیق افزار دی او ډیر مؤثر افزار دی او تجربه
شوی افزار. ډیره مننه ودان صاحب. موږ دوه نیمې دقیقې نور وخت لرو. زه غواړم چې کریم صاحب نظر هم په دې واخلم او دا بحث راټول کړو چې ستاسو په باور باندې د دغه ټولو ستونزو چې تاسو هم ذکر کړي ودان صاحب هم ذکر کړي هم په امنیتي برخه کې هم په اجتماعي او سیاسي اړخونو کې د دوی د راټولولو یا د حل یا د دغه ستونزو د پراخېدو مخنیوي لپاره څه کومه لار تاسو پیشنهاد کوئ؟
لکه څنګه چې ودان صاحب مهرباني وکړه زمون په هیواد کې لوی جرګه یو عنعنوي شکل لري. هیڅوک نشي کولای چې په یوازې ډول په یو کتازی سره هدف ته ورسیږي. طالب باید دا درک کړي چې هر څومره دوی یو کتازی وکړي دوی ناکامه کیږي. نو هغه د دوی بریالیتوب د هیواد بریالیتوب اول په دې کې دی چې ملي وحدت پیدا شي، ملي روحیه پیدا شي او دا لویه جرګه چې جوړیږي داسې یو لویه جرګه وي چې د هیواد واقعي علما، مشران، سپینګیري او واقعي وطندوستان وي، نه دا چې سیاسي ډلې او بیا بوسکشي پکې شروع شي، ډلې د خپلو ګټو لپاره په هغه کې نوې خبرې او په ځانګړي ډول د ځان په ګټه خبرې راوباسي. دا به یو واقعي لویه جرګه وي چې واقعا ممثل د ټول هیواد وي. هغه کولی شي چې سوله راولي، خو شرط یې دا دی چې طالب هم لویه جرګه ومني او نور د هیواد مختلفې ډلې چې نن ورځ په بېلابېلو نومو هڅې کوي چې وطن کې بدلون راولي، امنیت راولي، دا ټول دې ته قانع شي چې باید ملي ګټې په نظر کې ونیسي، ملي وحدت په نظر کې ونیسي او د دې هدف لپاره مشترکاً کار وکړي.
تاسو په طالبانو حکومت کې دا ظرفیت ګوري چې دا کار به وکړی شي؟
که چیرې د نړیوالې ټولنې د ملل متحد تر نامه لاندې د نړیوال قوتونو سیاسي فشار وي په دې باندې، اجتماعي فشار وي، اقتصادي فشار وي، حتی نظامي فشار که ضرورت وي منځ ته راشي، دوی نه ګزیر دي چې دا لار ونیسي.
ډیره مننه جنرال صاحب شیر محمد کریمی ستاسو د حضور نه چې تاسو سټوډیو ته تشریف راوړونه زموږ بلنه منلې و دې پونې کې دې پروګرام کې د حایل او همداسې د فقیر محمد ودان صاحب د حضور نه ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه یې په ورین تندي ومنله او دې مهم بحث کې ګډون وکړ. د درنو لیدونکو دا اوسیلی نم ډیره ډیره مننه کوم چې موږ سره دانیم ساتوي. تر بلې اونۍ هم په لوی او مهربانه خدای سپارو. الله مالشه.